سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 8 نیټه ده. د مچال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه رپورټونه مرکی او څېړنی په روانه غړي کې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو فایل به له خبرونو وکړو. ویونکی دی اسرار عالم مومند.
د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژونکي برید لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژلې دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولی چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او چارواکي وایي له کله نه چې داعش وسله والې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستی نو دې ډلې د ښار دننه خوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژون کې بریدو لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له وره سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاهشهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاهشهید د چاودنې پړه طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې. تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه ترسره شوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولی چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړي او وی ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی او ځینې بیا له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نیشنل ګوند یو غړي جعفر شاه مشال ډوته وویل
کم این جی اوز چه دلتا دیو علی نوسین ورکو اگر طول لارو پامین پنجاب تا دو ملک نورو حصو تا صوبه بیلینز پا اربون روپای و 3 روپو آگو پراجیکتون دست کردی دی سلور میشت ناغه دا کشم پراتی دی آگه کار نشی کوله سلور نیم زر کسان زمونگ امپلایز دا این جی اوز سیکتر کدی پا دی صوبه که سیو دا چلدان دلتا که زمونگ پا سون امپلایز پا دی صوبه که بند کرو او پا پنجاب که کار کی.
یاره وی چې پاکستان حکومت ته څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو. د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو او پولیسو سره نښتې شوې دي. د مشرډو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهره چان چې د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټیشن ته ورغلی وو هلته یې د بجلی د دفتر وابډې په چارواکو تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. له دې وروسته د ګریس سټیشن دننه موجود پولیسو مظاهره چانو ترمنځ د ډزو هم تبادله شوي خو د مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د خبر ایجنسۍ د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیال مت شاه پردي پرون په دې اړه مشال لرته وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوي او باقیا چې کم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محرومه دي. چې کم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي.
بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي بدلونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د باړې یو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولو چې کومو ته نه دي رسېدلي نو د هغې په اړه معلومات کوي. یادوي چې باړه کې د مشکوکو وسلولو پر ضد د اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي. چارواکي وایي له کله نه چې داعش وسله والې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې نو دې ډلې د ښار دننه خوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. یادې ډلې د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وجلي چې د ډلې سره یې همکاري نه کوله. د عراقي پارلمان سپیکر په دومره لوی پیمانه د خلکو وجنه د نسل کشي یو تاریخي جرم بللې. البته عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي ادعا کړې چې د داعش لخوا دغه ټول وجنه په انبار صوبه کې د ډلې ته د حکومتي ځواکونو لخوا د اوختو توانونو غبرګون دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وایي د امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربېره روس ته سفر کړی. ایراني چارواکو رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغو سره یې د اس درې سوه توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبري اجانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي دي. کرملن دا راپورونه ردوي خو رایټرز اجانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو په دهغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. د غرای پرون دوه ورځې وروسته له هغو اچول شوي چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو جان کیري او سرګی لاوروف د قراردادونو په طرحه موافقه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور ویل
We need to bring the same unity that we have shown today.
نو موږ وايي موږ باید نن په چیر بیا هم متحد وسو سو د شام د شخړو لپاره ترزره سیاسي حل لارې پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یو ډلې ته په شام کې د کیمبي ګیس د حملو په اړه د څېړنې مسولیت وسپارل شي. دا اوتر دی مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې 14 وروسته دوا نور پردونه پرون سوي چې پکې یو هم د پولیسو لا اکیډمي سره سوي او شل زکون کې و. چلی دا په داسې حال کې ده چې د وسوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبري اترې درېدلې. خو د افغان چارو یو کارپو د سولې لپاره بل یو کم وړاندیز کوي.
لکه چې په د افغانستان په هیوادونو دي تاغه لس چینا لس امریکا ساده ټول یو ان چترایلاندې یو کانفرنس وشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د جنو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارو بندیز باندې نیوکه کړي. اعتراض یې چلو
په پنجاب او سن نور زینو کې کیږي لګیا دي چې لیګ نو ولې دلتا نو دا فدرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوی. هیلث کې ډیر بند شوی دی. ایجوکیشن کې بند شوی. سوشل ویلفیر کې بند شوی.
د خیبر ایجنسی ستنیدونکو کډوال تور لګوي چې حکومت لجمنی سره سم له دوی سره مالی مرسته نه د کړي.
تروسه پوری شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوی او باقی چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې پر ورځ د روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وسو چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان ووژل سو. شاه شهید پسمه کې د سارنی 14 وروسته هم پر ماشام د پولیس پر اکیډمي بریدو سوچ بکی شل زکون کې ووژل سو. تفصیل له فرشته جلال زیاور.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانی تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسو چې بهرنیو ځواکونو د مهارول لپاره سیمه کله بند کړې و. یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانی شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې و چې شایي یو شمېر بهرني سلاکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای شي چې پر بهرنیو سلاکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لاسن دی ویل شوی او نه یې شمېر څرګندې. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدر موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګلو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه سره چاودنه و چې پرونی د کابل ښار ولرزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویراري چې د چاودیدونکو موادو ډکه و انفجار وکړ چې لږتر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه پرته ده.
فرشته جلال سی په کابل کې مشت دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د سو بریدونو پړوای چې د طالبانو مشر ملا عمر زیناستی ملا منصور اختر د ډول حملو لاري خپل قوت شودل غواړي. لنموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو پړه خپل نظر شریک کوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وسه چې هغه مرسوي د پاکستان کې لپاره دې چې هغه څوک چې د ځای ناست دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نور جوړ نوی تور وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. په څنګ دې کې یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډو وړتیا نه څه دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغه سی او چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په ویلارۍ کې دغه سی او برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل ته خبره دقیقه ده. دا ته تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه نیول شوی. دوی ډیر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډیر څه چې دوی خپل اشخاص او افراد لري په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپل دولت کې لري چې دې لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان د نن لدی چاودنو پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریډو کوکڅام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نشندوي.
مزید چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټول مسایلو کې. دوه شی ډیر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربه جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
دا و جنرال عتیق الله امرخیل. په داسې حال کې چې د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبان د ډلو ترمنځ اختلاف راپورونه را رسېدلي او د کرچې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روان خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ شاهین بونری دا څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنګ د منطقې ده او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمن ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لکبله د اټکل کې د چګواکي د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وای افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي نو موړي زیاتوي
طالبان سره د مذاکرات او اجندا به هغه څه وي چې زمنګو د دې منس کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل جوړ باندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دی
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سورې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولې تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي
لکه چې د افغانستان کوم هیوادونه دي تاغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي بدا ما خیال کې ډېر ګټورې په نسبت هغه چې د یو ځای موږ په تر چیرته مذاکرات مري کې بیا رسو دی موږ خوشوې نه کې بیا بل څه بل څه طالبانو ول بل ګروپ کې را پاتې چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنا دا به نه ختمي
د جمعې پورس پارلیمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیر وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یو تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي
په افغان طالبان کې ویش او افغانستان کې د سولې په اړه مو ریپورت د شاهین بنری اوریدل
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شوو بندیزونو د جاج اخیستلو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې دي پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې د خبره راپورته کړه چې د ماشومان د حقوقو لپاره د خیر شګری نړیوال سازمان سیو د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګیدلې دي خو همدغه سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه سته تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظات وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونر زمونه ټول واپس شول زمونږ 35% زمونږ ډی پی ډونرز واغې 0% یو ایزیشن دے کمن جو سی دلتا دیو ولا سین ورکو غټو لاړو پم پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپي وس 3 ارب روپو هغه پروجیکټونه د سټکړی دي سلور میاشتو هغه دغه شم پرتی دی هغه کار نشي کوله سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجو سیکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانا د رزق مسله راشي د انجو ختم شي د هغه جاب حکومت ورکول نشي سیو د چیلډرن دلتا کې زموږ په سول امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیری سختي نیوکه وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده د لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه انجیو نه دوه درې دي داسې چې هغه باندې فیډرل نه بین لګېدلې دا غو کوېشن دا و چې بای په پنجاب او سن نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چې لیګ نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او څو سره پروجیکټس پکې بند شوي هیلث کې ډېر بند شوي دی ایجوکیشن کې بند شوي سوشل ویلفیر کې بند شوي خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشنز یا به دغه ځي خو ات دی اند اف دی ډے دا دغه وشو چې ځا دغه سټانډینګ ته بلل شو ال ته ثریډ بیر ډیسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تاسو مو کو چې بای دا ته چليګو نو دې زموږه باندې نو کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم باندې زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بندې خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ای را لټې کو ورکړې تر دسمبر پورې خو ځنې ځنې د اډیوکیشن او د هیلث نور بندې شوې دي کنه
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځنی غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د کودتی افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای چارواکي وای د روان کال د مارچ نه میاشتې به تر اوسه پورې د باډې بیلابیلو قبیلو شاوخوا 40,000 به کور سوې کورنۍ خپل سیمې ته استول سوې دي. د باډې به کور سوې خلک بیا وایي چې د سنیدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې زیاتره خلک د مالی مرستو څخه بې برخې دي او کورونه هم وران ویجاړ پراته دي. فرحات چنواری نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی می وای چې د باړې کاخیل شلو برو کمبرخیلو کې بیلې خو شاو څلويخت زره به کور شوی کورنۍ خپل کورونو ته لګلې دي. خو د را روان لسم اگست نه به نورو قبیلو خلک هم لګي. دوی وای چې د ستنې دو په وخت د موبایل سیمو او ټی ایم کارت په ذریعہ هر کورنۍ ته خو شاو 15,000 روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باړې نه به کور شوی خلق وای چې دستانه دو په وخت دی یو لړ مشکلات سره مخ دی او دستانه دو مرکزونه ډیر کم دی او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حق لا د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دی مشال ریډیو توای
لکه مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډیر انتهایی زیات رشتي ټول خلک د ځکانانا واپس غواړي. د خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته لحاظ د دې کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په درې باندې زیات کړی شي. د خزو د پاره د زنانه او لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی ډیل پوینټونه جوړ کړی شي. هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې ځوان سړی په پوینټ باندې ودری کی هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه به وي او 60-70 کی وي هغه ته ډیل پوینټونه پکار دي چې هغه د انتظار نه بچي. کو څه پورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسې نه دی بلو شوی. هغه 25,000 ویلې هغه 25,000 روپۍ هم دته نه ملو شوی.
او د باډې سیمې د خلکو د ستونزو پاړه یو بل مشر خیال مصرف ردی وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه ملو شوی او باقیا چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي. په کار دا چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف ته نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوی دي. لارې دي هغه ورانی ویجاړې دي خرابې دي. حکم بنیادی شی چې سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
دا هو د باړې ټانګ په تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو د کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. برکمبرخیل چې شروع دی او مونږ دا مل دین الا د 10 تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم فیملی دي د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دې مختلف چې کوم پلینار او موبیلینګ د دې آفیس دي په اړه کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دي. دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي هغه مسلې ګوري او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې دا شروع شوې دا او هغه فاند هم دا اپروول سچ کې دي ان شاء الله هغه به وروشي.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي وک منی بحال شوې ده او به کور شو خلک واستنې د ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچایا خامه کورونو د ډنګولو د حکومتي ګام پر ضد سباله د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. دې ګوند د رواني میاشتې پر 12 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې
کچا آبادی ړنګه کړې و چې لوجې شاوخوا 2000 پښتانه به کورسي وو. حکومت وايي د اګامي د های کورټ په حکم اخیستي و ځکه چې د خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مزکو میشتو، خو خلک وايي دوی له حکومت مزکی په پیسو اخیستي وي. د عوامي ورکرز پارټي د سباني احتجاج پاړه مو د دې ګوند له فعال غړي حسن توري سره مرکه کړي او په سر کې مو د دوی د راتلونکو تګلارې پاړه پښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بادیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بادیونې دي او پښتنو والا دي. د هغوی مختلفو بادیانو ته مونږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو او اتوار په ورځې به مونږ پرېس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی احتجاجونو کال ورکړی دی. نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دین علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی هغه په خلاف دی پټیشن ما جمع کړی دی. هغې بعد سنوایي ممکنه ده چې هغه په تیر پورې به شروع شي.
حسن توري صاحب، دغه خلک چې کم ځای نه ایستلي دي دا اوس چرته دي؟
کوم خلک د کور شکلو دي کې ډېر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډېر کوڅه دا خلک دلته کې پنډه کې او اسلام آباد کې بنا پرې کړی. پولیس یې نه پری ولګولا، پر ډوی ولګولا، ټوکونه به سره تللو هغه هغه پنډه ته نه پرېږدلو. ډېر خلک چې دي هغه هغه ته پښتونخوا ته لوړلو او د کې نیم خلک یو هغه دوکه شو دی وای لکه دا پنډه کې آبادی دی هلته لوړلو، پوځي کولونه ته لوړلو، بل علاقہ دی جاکړه جاکړه نو ته آل تک دې خلک اوس غدي پدې کیږي او د کی وسا دې خلک سړي څنګه باندې تیار دي هغه ګورونه شروع تل هغه اوس پوری غدي ګورونو کې پټ دي.
شاه او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا بندي کنا؟
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې تاسو نو کې د ډېر کسونو د سیو څو غایب تماشبینو د منډای والا او د کوم ابادې سره خو کې منډای دي. نو د کې ډېر کسون د ښې پښتونونو په پنجابیونی نیولې او هزاروالي نیولې. نو غا پرون یو کې تقریبا ان نو په ځکه کسونو هغه وشول ضمانت وشول ولستې کا سپورت کسون پوتې ځای هغه تعلق ابادې سره دی. هغوی باندې پولیس دغه سی ډی والا دایل زمونه اوس لګولې دي چې دوی سره کوتکې ورسره وي دوی تیږو ضرورونه کولو. نګه کسان اوس بار دي هغوی بیل نه کېږي. نو هغوی کوم کیسونه دي هغه به اوس موږ هغه ته های کورټ ته وړو هلته کې ضمانت رخصتلی کوشش به کوو.
داود عوامي ورکر پارټي فعال غړي حسن توري چې د کچا بادي دنګول په وخت په جیل کې هم څلور ورځې تیر کړې وي او دا ویل چې سبا له بعد د کچا بادي دنګول پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او په 12 اگست په ټول هیواد کې احتجاج وي.
دا مشال ریډیو دا
او سمرازو د ډان ورسپانې یو مقاله تا او چې وايي د پبلیسان کې یو زره ډیرو ته یو زره زیات ماشومان او پلاران خپل بچانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکور کول ځخه انکار کړی دی. شاهین بنری دې تکته نه کوي.
ادارې لیکي په بلوچستان کې دا ځل یو زره ماشومان د پولیو پر ضد د څاڅکونه به برخه پاتې شوې دي. د حکومت لخوا دینی عالمانو ته ویل شوې دي چې په صوبه کې شروع کیدونکې د پولیو پر ضد د کمپاین لپاره د خپل کردار ولوبي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې د کوټې، پشین او قلا سپ الله ضلع د پولیو د وایرس ته خورېدو په حواله د خطر سره مخ دي. هم دا سیمه وی چې تیر کال پکې د پولیو وایرس 25 ماشومان ځپلی وو. ادارې لیکي دینی عالمانو له پکار دي چې یوازې په خلو د کمپاین مرسته ونه کی بلکې د روغتیا او تعلیم په اړه د سماجی رویو د بدلون لپاره کار وکړي. په حقیقت کې سغدري ډلې د خلکو د مذهبي جذبو سره لوبي کوي چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د پولیو پر ضد کمپاین بې اثره شي بلکې د روغتیا د څانګې د چارواکو ژوند هم د خطر سره مخ کیږي. د کال 2012 راهیسې تروسا د پولیو پر ضد کارکونکو د روغتیا د سانګې او یا غړي وجل شوې دي. ورسپانه د هند مثال ورکړ دی چرته چې دینی عالمانو د روغتیا د سانګې د کارکونکو او ولسی استادو سره په شریکه د پولیو پرزد بریالي کمپاینونه مخ په وړاندې بوتلې دي. د ادارې په وینا دینی عالمان باید راوړاندې شي او د پولیو پرزد د کمپاین په اړه چې کوم غلط معلومات خپریږي د هغې مخنیوی وکړي.
دا شاهین بنرای چې د ډان ورځپانې ادارې درته وړاندې کړه او دا وه د بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو په اړه چې وایي تر یوې زره داسې ماشومانو پلارونه سته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه دي ورکړی. اوس هم دولسمې بجې شوې. سره له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل کې تیر مقام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځن وجون کې بریدر لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وجل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اخوستې وې د پولیسو د کمۍ له ور سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګولې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړې. ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومان خیریه ادارې سیو د چرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. د خبر پښتونخوا په ځنو سیمو کې د بجلی لوډشډینګ پر ضد د مظاهره کوونکو د واپډار له چارواکو او پولیسو سره نښتې شوې دي. د مشالډو خبريال وای پرون یو شمیر مظاهرچیان د نوخار شکی سیمینا ډنډه په لاس د مردان غټ ګریسټیشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وای امریکا هغه راپورونه څېړي چې وای د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس سانګې کومندان پروسیو کې د ملګرو ملتونو د بندي سربیره روس ته سفر کړی. ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تری میاشت په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس 300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د په اسلام آباد کې سراج ظهیر بیا د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلې دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وای چې د بلوچستان اپیکس کمیټه غونډه کې د وزیر اعظم پوزي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او د دوران د پورمنا بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منځوري ورکړې شو چې پکې به مرور بلوچ پخلو کولو او دوی په کامي بهیر کې شاملولو لپاره مراتی پیکیج ورکول شي. ادارې وای چې بلوچستان کې د مرور بلوچ پزید اپریشن او عملیات وچلیدل خود دې سره ګټورې نتیجې راونوتې زګه چې د خپل خلکو خلاف جنگ کول ګران وی. لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو پزید کاروایان او شوې دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لوی قرباني ورکړې ده. خو په نتیجه کې د غسیمې اوس د وسلوالو نه په پاکې دودي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړي کیږي. اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچو ته د کارو بار او ژوند تیرولو د پاره خې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی په کامي بهیر کې شاملول شي چې دا شان د دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په سیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موکې نه فائدہ نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنگيږي د هغوی په ضد باندې د پوره شدت سره جنگ کول شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینی ورسپانو د جمهوریت په استحکام لیک کړي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي د تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی موومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو د پاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او د ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسی او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاص شي. اداري وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار تر سره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې ځینی غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینی مشرانو مولانا فضل الرحمن او د متحده قامی مومنټ غړي په دې کانې کړه چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندې د پاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخر کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسټ کې دونه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکیچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالانو پر ضد کاروایي یو مثالي ګام دی. ورځپاڼه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره پیغام ورکوي چې خپل احتساب وکړي. بل خواني ورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هېوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورت شوو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوه پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره دا یو مثالی ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتوره اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورځپاڼې د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتر ده. د تلت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندوی کوي چې جنرال رایل شریف راوستي دي. ورسوانی په پاکستان کې د شفافیت نړیوال ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالی کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټي ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصله پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړي دي. ورسپانه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دي تر هغې ترهګرۍ له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسی حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګینه د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات را برسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. دا ورځپاڼې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلارې طالبانو سره خبرې وکړي او دې ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د سولې حلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کېدلی شي چې طالبان امن خبره ترکیې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړې او یو شمېر مقامي طالبان یې وجلی دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیز، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي. خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په شام کې د کیمیا وسلو د استفادې په اړه د څیړنې لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو اتفاق کړی دی. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په شام کې د څیړنې لپاره د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یو ژغ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څیړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننۍ پریکړه لیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړه لیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړه لیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازه د حمله لپاره کار اخیستی دی. خو د سوریې رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По мусор довол да мулгурум латуну да прекри америкавол. Яни да дес азман 2018 прекрликче. Да Америка и Русия млатар да свипшавай по Сурия ки да кимияви восло да зерму парламент за отклюло такит кави. Да дес шора и вазанай париалай карды. Да таидави че поди да хаса мазо да гизману хамкарио имканат موجودти. Да Сурия по плазмена Димашки по 2012 милади калки да кимияви восло по хамлаки кеншмер мулки касану ожасвал. Че да мулгурум латуну да амнят шора и да ди хиват да кимияви восло да зерму да ламанзоролу прекрита. ارکړه خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمیر حمله خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان د صلاحیت لري چې د دغه وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې چیرنیس ماموریت وکړي، خو د سازمان او ملګري ملتونو صلاحیت نه لري چې د دې حمله مسؤل لوري څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان پکتیکا ولایت د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریزه مارکیټونو د جوړولو لپاره مځکه وویشي. دوی وایي چې د شرین ښار په پایل کې کوچنی جوړ شوی او اوس مهال د اړتیا پیدا شوی چې باید ښار اوسني حالت ته لوی سي او د شار سړکونه کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله الخیر رپورټ لري.
د پکتیکا د خاروالی چارواکی وایي چې د خار د پراختیا او پیاد ولایت کې د سوداګریزي پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا خاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنی خارنوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و. خو د خار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یا د اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو نږغ کوو، دلته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا خاروال زیاتوي چې خاروالی هم د خار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدانونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
د ښار وسط او د نوي پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرن د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرن ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
دا د شرن ښار یو څه کوچنی ده، دې ته باید انکشاف ورکړي، دا باید پراخ کړي او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسبان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او وشي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنی بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنی ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د بلوچستان صوبایي وزیر نواب عز جوګزی پر خپل حکومت غږ کوي چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره د سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د اسمبلۍ په غونډه کې وکړه. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمه کې په دې وروستیو کې سیلابونو او بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نواب عز جوګیزي سره مرکه کړې او په سر کې د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې پکې سیلابونه زیات تاوان رسولی دي.
کشرانی ضلع ژوب ضلع او کلاسی پلا ضلع دی کال سیزن چې وای د دوی فصل چې وای دا بالکل اوب پر لاړې صفای ختم تباہ کړ بل چې هلته په ژوب کې خلکو د دې مندو تر منځ د شلو تر منځ وړې وړې کروندې جوړې دي چې هغه خپل رزق روزي نه دی پیدا کړي دغه د زیات باران په وجه دغه کروندې صفا دوی له صفا استی میټاو کړي دي دغه نوم نشان استه دا ثابت کله اوبو وړي دي خپل ځان استري دي په ژوب شهر کې ځنې دیوالونه دا کورونا نړیدلې پاغ کې نه کسان تقریبا واړه ځنان یو وفات شوی بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف هغه ځان رسېدلې دي
نو نواب صاحب ستاسو حکومت ستاسو هم یو صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتون ملت پالو حکومت دی ګډ حکومت دی هغه د دې سیمې د وګړو لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ نور به تاسو ورسره سوال
موږ فوري تور لاړو البته په خپل سترګو باندې موږ په خپل وګرځېدو د ټول مسایل تکلیفات مو ولیدل او نن د اسمبلی چې څنګه اول اجلاس وو په دا اجلاس کې دا مسله په پوینت اف اورډر باندې ما راپورته کړ او پر دې باندې به ان شاء الله موږ څونی چټک کېدلای شي وزیر اعلی او د موږ کم تللي وزیرانو یا له دې غسر د پی ډی ایم ای کم منیسټر وو هغه په خپل هم تللي وو هلته فوري تور چې د خیمو یا د خوراک څه ضرورت وي هغه ورکړي وو هغه فوري ایمرجنسی ریلیف خو څه وو لیکن اوس هغه خلک ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټیکټ کول د مطلب د نور بارانو ځخه نو د هغه لپاره موږ نن وزیر اعلی سره خبر وسو ان شاء الله په دې باندې ډېر زر میټینګ کړی
دلته اکثره د زمینداران یا د کر کروندې کم د زمینداران توان نصیب دي آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت له خوا کوم مرستې وشي
ګوره اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که څه وي دي پټکتي پدې کې نه کسان ځانونه ځای سو انسانان ځای سو یا کورونه نړیدلې دي اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرای معاش یعنی دی به دا ټول کال بیا څنګه تری دغه خوشیڅه هست نه سو هغه او به یوړو نو چې هغه یوړو دی به دا ټول کال څنګه تری نو دغه لپاره به داسې تنظیمات کړي چې د دوی تر هغه کال پورې تر راتلونکي فصل پورې دوی ته څه سیستم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاوي چې تر هغه وخت پورې چې بیا د نوې فصل او د نوې فصل لپاره کم ځای هغه اکسپرت بږي ماهرین بږي چې هغه د لپاره داسې حفاظتي پښتو واچي چې آینده سیلاب د دوی ودا زمینداري ته نقصان ورسوي
دا و د بلوچستان صوبای وزیر نوباز چوکسی چې له خدانو نصر سره خبرې کولې د مومند ایجنسی شاوخوا درې زره زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي دوی زیاتوي د پیسو نشتوالی د دوی په زده کړو کې خنډ اچولی دی خو پولیټیکل انتظامی وای پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولای سي لاغوی اوس ترلاسه کړي شنواز ترکزی رپورټ لري
دا محمد ایجنسی د درې زرو نه زیات هغستګون کې چې د محمد او یا د محمد نه په بهرنو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغستګونکو ته ورکړل کیږي چې د محمد ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په هم دغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمد یو کاون کالج نه د سورلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځلې خو ډېر زیات لیک او ډېر ځلې غوښتل یو میاشت تقریبا لیک شو مونږ هم مطالبه دا کوو د پولیټیکل انتظامي چې دا سکه شي د نن سره کې فوراً ځکه چې د یونیورسيټي لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټس څخه کیږي
علي مراد خان په ګورنمنت کالج پېښور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړي او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه اسې هم نشته دي خو ځکه کوونکې هر کال دغه پیسې چې 15000 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي
ما یو دا هغه سره په یو رسم جماعت کې او دا د نه هم هغه ستو خو دا د ډیر زیات کلیک خو او چې کوم نه کالجونو کې سبق وای او د فاتا سټوډنټان نه وي څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی لیک او وی به ځان کتابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفورم لپاره هغه اثر لرلا خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت موږ ته ملاو کړی شي دا سکالرشپ نور نه لیکي
عبدالباسط مومن هم د یکون کالج یو د کوونکې دی او هغه وویل چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي، ولې دا وری 5000 روپۍ کړې دي چې ګینې د زده کوونکو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه وشي.
چې موږ درې کال نه غوښتي یا سلورم کال یې داخلي کنه، دغه دا د سچویشن نه چې موږ د مخکې د غریبې لري د کانونو د بچاو دی لغوا یونیفورم هغه چا د بوکس هغه څو چا د کړیو کړل یو نه ځکنه.
لدی ورستو می د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او زده کوونکي کولای شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د چترال ضلع سر تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون زده کوونکي غوښتنه کوي چې د رواني میاشتې په 12مه نیټه چې د 15مه او 14مه امتحانونه شروع کړي، هغه دی وځنډول سي. دوی وایي دا ځکه چې په د چترال په سوونو زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلابونو بارون لوجي د سویت لوجي هلته ګیر دي او زیاتره پکې له مالی ځاني او ځینی او زیاتره پکې په مالی ځاني او ځینی توګه مغزمن سوي دي. له پېښور شبیر مجان رپورټ راکوي.
د چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلع ډېره اغېزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژلي شوي دي او د وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 300 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12مه نیټه چې کوم امتحانونه شروع کیږي، هغه د دوی لپاره تر 2 هفتو وځنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته وویل
بندي پولونه تبا شوی دي، ډېر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشكله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه، یو سټوډنټ کور به کور ده، لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي، نو څنګه راشي دلته اگزام ورکي؟ لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې چې نکي زموږ لکه 60% فیمیلز دي او 40% چې کم دي میلز دي، سو کم کې پاتې کې سو رشتہ دار کوږي دي، لکه ډېر خلکو کورونه خو سلاب وړي دي. دا وخت په پپي خور کې چې ډېر زیات دي کنه، دا 100-120 سټوډنټ دي. اغه لکه مونږ دلته پرپس د پاره مونږ دلته راغلو
نو مولوی زیاته کړه چې د پیښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه، خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي.
انتظامی سره مونږ خبر او کو وی سی صاحب سره مونږ لاړو خبر ور سره کو وی سی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو مونږ درې پیره لاړو مونږ ورته چې مونږ خالي خبر ور سره کو چې د پر دلته نه اسي چې مونږ سټوډنټ سره تبان دی لکه مونږ تاسو سره خبر او کو اپلیکیشن تاسو بیا لکه چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه، لکه مونږ ورته چې نه خبر کی مونږ ټیم را نه کو.
ولی هم په دېړ کې چې کله د پیښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمه اخترامین نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې نن یا سبا به د لړکې دوی پریکړه وکړي.
ټانو ډیماند غوډر جنمن ډیماند دی، ځکه چې ډیر غټ افاتل تر هغه لیدي ورته یو نه صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې سونه دینو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته ایگزام ورکړي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی دا او زموږ کنټرولر افیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو دا چې لار مې راکاږو چې دې تم پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم ځای لیدي تیارې کړې دي هغه بالکل امتحان ته تیار دي. هغه ډیر زیات دي، کم از کم 14000 نه زیات کسان. ان شاء الله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
یا بل زده کوونکی عرفان الله وای کچر د دوی غوښتنې او نه منل شوي، دوی په احتجاج لاس پوره کړي او عدالت ته به هم لاړ شي. د پامړ د چرته رمیاشتې په 12مه نیټه چترال کې تیزو بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړول لري چې پکې خوشه درې لکو پورې خلک اغېزمن شي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15 پورې خلک پکې وجل شوي او 500 سیوا جوړل شي. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانې کارونه په شپږ میاشتو کې د پاکستان پوز او مرکزی حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخم په ټول ضلع کې د بیا ودانې کارونه خپه تندې سره روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو د شبیر جان رپورټ اوریدئ. د پښتونو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس مومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تېر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیډو ټول دوی بل سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نو مالیو یا ټیکسونو پر ضد عدالت ته هم ځي. په دې اړه باندې غلام خاص رپورټ لري.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک بنوم مدني ټولنی یا پښتون اویرنس مومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادی مدني ټولنی مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښتره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا لري چې موږ په عدالت ته ځو. کمیټه چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپل ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی توربلډم یا ورسکډم پیدا کوي هغه بجلی د پما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ پمیس کې د پما باندې خرڅي. خو دا نوې میټر چې کوم اولګې دي اوس به اومقه بجلی به کم دینو 10% 10.35% به چې کوم مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټرې د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبرې غونډې پرمحل د پښتون اویرنس موومېنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بیلونو کې په نوې نوې ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کول نه غوړو دا 500 روپیا ټیکس لا نوې ولګې دو او دا کور بل مراغلې 21,174 روپیا دره ټیکسونو سره دا ټیکس نه بغیر زارې ګور 16,600 روپیا سلور زر روپیا ټیکس بځې کې راغل دا 5,000 روپیا ټیکس په ما باندې رالی زه خو به نور نه پوهیږم ټول ټیکسونه او دا خو ورځ پورس موږ باندې ټیکسونه دا شونه زیاتیږي دا به ما اخر څه کوو
او که دا میټر وي نو موږ ته چې کم دی د دې ریټ دی د نیمې نم زیات کم او دې دپاره چې موږ راوتی یو
زه د دوی بیلونه ډکم عدالت ته راشم د وکیلانو فیس ورکم د پرېس کانفرنس پیسې ورکم پاک جملې د بچو رزق نیم کم او روټ ته وځم نو زما بچي په اخر زمانه رزق نه پوړي زما به ایجوکیشن نه پوړي زه دې مجبوره کړم زه دې ذلیله کړم زه دې په خپله خاوره کړم زه به برباده کړم
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان افتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بیلونو په لړ کې د پښتونخوا دولت سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د اسلام آباد او ریاست پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپل نظریاتي ازادي ترلاسه کړي. تفصیل ته وغوښتو په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علي په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وايي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده. له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اووه شپېته کلن تعلق رڼا چې بیا وايي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالي مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي. د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو ورته فوجان هم لیږلي دي چې مثال په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده. خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی. دوی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. د ده په خبره د دې یوه وجه شاهده وي چې د پاکستان فوج وار له مخه په هیواد کې دننه له شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دی او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي. دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمانه نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالي مرستې ورکوي. د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځوړلو هوډ څرګند کړي او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لږ څه تاوتریخوالی هم راغلی. سید محمد علي وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپل نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي. او سم د جلال آباد ښار د پاکولو په اړه د وازمه دابد رپورټ غوښتي.
د جلال آباد ښار د پاکوالي اشر چې د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې له نورو مدني فعالانو سره په ګډه د شنبې په ورځ ترسره کړو. د ننګرهار په لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره پکې ولسی وګړو او د چاپریال ساتنې ریاست هم برخه واخیستله. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې په دغه اشر کې برخه اخیستې وه خبریالانو سره په خبرو کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته د خپل ښار د پاکوالي پیغام ورکړ.
ښار زمونږ استاد مشترک کور دی. د کور پاکوالی په هر وګړي باندې فرض دی. زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بل خصوص د جلال آباد اوسیدونکي د ښار په پاکوالي کې دي په ښار په صفایي کې نن زمونږ سره څنګه واخلي.
د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر ډاکټر اسدالله خالص چې په هڅو یې د ښار د پاکوالي اشر تر سره شو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ یو شته خارجي ژوندانه فرهنګ هم شي فردي مسولیتونو ته خلک راوګلو فکری راغونه ته کار پکار دی او زه د والی صاحب نه د مرسیال والی صاحب نه رئیسانو نه مننه کوم چې نن په دغه ولسی کمپاین برخه اخیستې موږ سره
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ریاست مشر فضل ربی حمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لدی وروسته چې چا هم چاپریال ساتنې ته پام ونه کړ دوی به یې نقدي جرمانه کړي
یو خوشخبری د زیر په ډول باندې تاسو ته وایم چې ننګرهار چاپریال ساتنې ریاست ته یو نوی واک پلاس کې ورکول شوی دی چې هغه د نقدي جرمو صلاحیت دی چې تر اوسه پورې ننګرهار چاپریال ساتنې ریاست دغه صلاحیت پلاس کې نو ورکول شوی هغه کسان چې خپل چاپریال تخریبوي موږ به هغه نقدي جرمه کوو
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی انجینر محمد عمر چې د ماما خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه پرانستی د جلال آباد ښار له هټۍ لرونکو هیله وکړه چې خپل چاپریال پاک وساتي
جلال آباد جایداد لرونکو هټۍ لرونکو ته دا پیغام دی ماحول پاک ساتل د دین برخه ده موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو باید موږ ځان پاک وساتو ماحول هم پاک وساتو
دغه کمپاین چې په سخته ګرمۍ کې تر دوه ساعتونو پورې دوام وکړ د ننګرهار مرستیال والی د ښار په بیلابیلو برخو کې هټیوالو ته پیغام ورکړ چې خپل چاپیریال پاک وساتي او د جلال آباد ښار د پاکوالي یو مثال وګرځوي یاد دی وی چې د ننګرهار مدني فعالانو او چارواکو پریکړه وکړه چې په یو میاش کې به یو ځل په ګډه د جلال آباد ښار د اشر په بڼه پاکوي او تر هغې به دا چاره پر مخ وړي چې د ښار اوسیدونکي د ښار پاکولو کلتور خپل کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد